یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ پر کابل د طالبانو نوې واکمنی یو پلاوی چې حامد کرزای او عبد الله هم پکې دی دوه ته د سفر نیت کړی
موږ غواړو په دې غبانې چې یو تفاهم وي یو سولهیز شکل باندې راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي
د کابل ښار د نن وضعیت څه ډول دی د یو آزاد خبریال د سترګو لیدلی حال در سره شریکوو محمد اشرف غنی له افغانستانه وتلی له حقوقي او قانوني پلوه پر افغانستان څه ډول فضا حاکمه ده د حقوقي چارو له یو کتونکو سره خبرې کوو او دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو په دې کې په دې خبرې کوو چې افغانستان کې راتلونکي اقدامات څه کېدلی شي د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاري می رحمت صافی مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ترا وګرځو خبرونه اورو احمد تکل وړاندې کوي
د امریکا د سفارت ټول کارکونکو د کابل هوایي ډګر ته لیکدول شوی د کابل فضا د ملکی الوتنو پر مخ بند شو او ارمنستان د کشمیر په مسله کې له هند څخه ملاتړ وکړ بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکونکو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیکدول شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا پاوز دغه هوایی ډګر د انګړ امنیت خوندي کړی دی دا وزارت زیاتوي چې د امریکایي ډیپلوماټانو او نورو کارکونکو وتل پیل شوی په دې ډله کې هغه افغانان هم راځي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال همکاري کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون په یو بیان کې په خوندي ډول د سفارت د ټولو کارکونکو د تخلیه د بشپړېدو خبر تایید کړ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د دې کسانو د لیږد لپاره بنن ملکي او پوځي الوتنې پیل شي او دا لړۍ به څو ورځې دوام وکړي د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل فضا د پوځي الوتکو لپاره ځانګړې شوې ده د ادارې په یو بیان کې چې پر ویبپاڼه یې خپور شوی ملکي شرکتونو ته مشوره ورکړې چې د خپلو الوتنو مخه د افغانستان له فضا څخه بل لوري ته واړوي د الوتنو د څار معتبرې ویبپاڼې فلایټ رادار 24 پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې اعلان وروسته ایر انډیا هوایي شرکت له شیکاګو څخه او تیرا ایویا هوایی شرکت له باکو څخه ډیلی ته د روانو الوتکو تګلوری بدل کړی دی د افغانستان پر هوایی حریم د هوایی شرکتونو په دې ممنوعیت کې د امریکا د پوځي الوتکو الوتنې نه دي شاملې د حامد کرزي په هوایی ډګر کې الوتنې له پرون رئیس له خان سره مخامخ شوي او په دې ترڅ کې امارات ایرلاین پرون اعلان وکړ چې کابل ته خپلې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي د ملګرو ملتونو سربونشي انټونیو ګوتریش له طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي ښاغلي ګوتریش پر ټویټر په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دا ډلې د افغانانو بشري اړتیاو د پوره کولو ډاډ ورکړي د په عین حال کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي چې ملګري ملتونه به د سولهیز جوړجاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د پراختیا لپاره ژمن پاتې وي ګوتریش ویلې نړیوالو قوانینو او بشري حقونو ته باید درناوی وشي دغه راز د ښځو او نجونو لاسته راوړنې باید خوندي شي بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې د افغانستان د تحولاتو په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي دا غونډه د ناروی او استونیا په غوښتنه جوړیږي لشپیتو زیاتو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي چې افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه وزي باید د وتلو زمینه ورته برابره شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستي وي د امریکا حکومت د استرالیا کاناډا فرانسې جرمني ایتالیا جاپان کوریا جمهوریت قطر او برتانیا په ګډون تر شپېتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکټینګوي د انسانانو د ژوند او ملکیتونو د خوندیتوب مسولیت هم لري دوی ویلي افغانان د حق لري چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. آزادۍ رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ارمن ګریګوریان پرون د اګست په 15مه په هغو مراسمو کې چې په پلازمینه ایروان کې د هند خپلواکۍ د 15مې کلیزې په ویاړ جوړ شوی و وویل ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. ګریګوریان د هند هغو بیانونو ستاینه وکړه چې د پوینه پر ارمنستان د ترکیه او آذربایجان د یرغل پر مهال د ایروان په ملاتړ خبره کړې وه. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د نوی ډیلی او ایروان ترمنځ په پوځي، امنیتي، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او نورو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د فرصتونو یادونه هم وکړه. په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلرمې پر لاپسې ورځې لپاره له 800 واوښت. روسیې پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 816 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې خطرناکې بڼې د چټک سرایت خبرونه ورکړل شوي او په هیتی کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمیر 1300 ته نږدې شوی. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیتی جنوبی سیمه ولرزولې. د هیتی د خلکو د ساتنې ادارې پرون نوښته د 1290 کسانو مړینه تایید کړه او ویل د تلفاتو شمیر ښایي نور هم زیات شي. د ریختر په کچا 1.2 درجې د زلزلې شاوخوا 2800 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د هیتی حکومت هلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه ولولي زموږ غوې پانه ته ورتللی شي. ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام. راځو د خبرونه د سر راپورته. طالبان منی چې د راتلونکو نظام د سرنګوالي په اړه یو پلاوی له کابل دوه ته زی په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر وایي لا معلومه نه ده چې دا پلاوی کله ولاړ شي، خو دوی ورته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه پخوانی ولسمشر حامد کرزي وویل زلمی خلیلزاد له د او ډاکټر عبدالله نه غوښتي چې د راتلونکي نظام د ترنګوالي په اړه د خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي. هغه د افغان سیاسونو یو پلاوی بیا پاکستان ته تللی او هلته د دې هیواد بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي په افغانستان کې د راتلونکو نظام ته جوړېدو په اړه له یو شمېر افغان سیاسینو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به ژر دوهې ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه سره بحثونه وکړي.
موږ غواړو په همدې افغانستان کې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي. نو موږ هم غواړو چې کسان که راځي هغوی راشي دلته کینو سره وګورو چې تروسه فعلا حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتنګ شولو وګورو چې څه کېږي. دغه وروسته بیا کېدای شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي، او څنګه باید راتلونکی ترتیب برابر شي.
طالبان داسې مهال له افغان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیواله او په تمه دي چې پرونی د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی وویل د واک لیک دروخانه دی او راتلونکي نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دی. خو د هغه له خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بلغړي سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټول ګډونه یا همشمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبرې پیلوي. د زیاته کړي د واک د انحصار فکر کې نه دي او د یو ټولګډونه اسلامي حکومت د جوړولو لپاره د ټولو افغاني جهاتونو سره خبرې پیلوي. خو افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبره یوازې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي کړي. هغه تیر شپه بي بي سي ته وویل له طالبانو سره د راتلونکو نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. خغلی کرزي زیاته کړه زلمی خلیلزاد دته ټلیفون کړي او تری وغوښتي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کړي. د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکو حکومت د څرنګوالي د پایلېدو بحث داسې مهال مطرح کیږي چې یو ډله نور سیاسيون پاکستان کې دي. محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف فدرام، خالد نور او زنی نور د دې پلاوی غړي دي. دوی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. خغلی قریشی په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی له افغان سیاسونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې چې پرون بیا حمید کرزی او عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسالو او په سولې ځتوګي د واک د لیک مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږي شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګری ملتونو نن دوشنبه د افغانستان په اړه بیرانې نه سره بللې. ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې لزغم کار واخلي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمينه برابر کړي.
و موردل چې طالبان منی چې دراتلونکي نظام د سرنګواري په اړه به یو پلاوی له کابل دوه ته ځي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم تیر شپه وویل چې په د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لده او خغلی عبدالله نه غوښتي چې دراتلونکي نظام د سرنګواري په اړه د بحث لپاره دوه ته ورشي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا سفر به کله ترسره کیږي. دا چې په کابل کې نن سره روان دي، پرون دغه ښار ته وسلوال طالبان نن وتل، ماخستن مهال دوی په ارګ کې هم ولیدل شول. هلته د ارګ یو امنیتي مسؤل یا د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو ساتونکي دوی ته د ارګ چارې وسپارلې. نن د دوی وسلوال د افغانستان ملي راډیو تلویزیون کې هم لیدل شوی دی، هلته د ملي راډیو تلویزیون د خبريالانو سره کتلی دی. دا چې کابل ښار کې امنیتي وضعیت څه ډول دی، خلک څه احساس لري، د ښار وضع څه ډول ده، همکار مولا د ښار استډیو ته وصل شوی. ستړي مشي غرمه مو په خیر، که اوریدونکو ته لګ د کابل ښار انزور ورکې، څه ډول وضعیت دی په ښارونو کې، واټونو کې وضعیت څه دی؟
مننه لدی سه سلام تاسو ته. کابل خاریان د طالبانو تر واخ لاندې د ژوند لمړی ورځ تجربه کوي، البته دا لشلو کلونو وروسته. د افغانستان اکثریت ولایتونو کې لشلو کلونو وروسته طالبانو یو ځل بیا خپل والکاچینګ کړه او خپل واک د پایل اعلان هم کړی دی. تیر شپه ماښام کابل ښار ته طالبان داخل او د ټولو دولتي او عامه ځایونو او دفترونو کنټرول واخیست. که څه هم تر دې دمه په ښار کې په رسمي توګه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو دغه ښار اکثریت اوسیدونکي په ویره کې شپې ورځې تیروي. په دې ښار کې د یو ناڅرګند حالت په اړه د خلکو ترمنځ چوپتیا خپره ده. د کابل ښار آسمان کې د الوتکو دوامدار الوتنې او تګ راتګ ښکاري. امریکا، کاناډا، برېټانیا، استرالیا او ګڼو نورو هغو هیوادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز همدارنګ د بیا رغونې په برخه کې مختلف فعالیتونه درلودل، د خپلو کارکوونکو تر څنګ هغه افغانان د هېواد بهر انتقالوي چې له دوی سره یې کار کړی دی. کابل ته هغه مهال طالب وسلوال ننوتل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هېواد پرېښود. طالبان ویلي چې د کابل ښار امنیت به وساتي او خلک اړ نه دي چې د ځان او کورنۍ او همدارنګ د کور او شتمنۍ په اړه اندېښنه وکړي. د افغان حکومت هیڅ کوم چارواکي څنګه توګه کورنۍ چارو، ملي دفاع وزارتونو، امنیت ریاست او نور اړوند ادارې هیڅ څه هم تروس نه دی ویلي، خو راپورونه ښیي چې ټولې دولتي او امنیتي ادارې د طالبانو په واک کې دي. بلی لودی،
او د ښار وضعیت څنګه دی؟ پرون چې کله غرمه مهال وو او دا وویل شول چې طالبان ښار ته دننه شول، ګڼه ګوڼه له حده زیاته وه، ترافیکي بندښت و، لارې بندې وې، د سړکونو دواړو خواو ته موټر ولاړ وو. نن د ښار فضا ګڼه ګوڼه، بازار خلاص دی نه دی خلاص، دا څه ډول دی؟
نن وضعیت
فکر کوم د همکاري سره مو اړیکه پرې شوله. اوریدونکو، زموږ خبريال وای چې ویلې کابل خاریان د طالبانو د نوې واکمنۍ لمړۍ ورځ تجربه کوي او ویلې چې په ښار کې هم فضا حاکمه ده. طالبان ټولو دولتي ودانیو ته ننوتلې دي او ویلې دي چې چارې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. پر کابل ښار څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده په ټوله کې په افغانستان؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت استډیو ته وصل شوی. سعادت صاحب، ستړي مشي، تاسو زموږ د خبريالې خبرې هم حتما اوریدلې دي. ویلي چې نن په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ ورځ ده، خلک هم سره لدی چې د کوم ځانګړي امنیتي پیښې خبر یا راپور نه دی ورکول شوی، خو خلک یو ډول په ویره کې دي، ځکه چې ولسمشر له افغانستانه ووته، طالبان هم راغلل، بیګا ارګ ته لاړل، خو ولسمشر هم استعفا نه ده کړې، دوی هم کوم رسمي اعلان نه دی کړی. له حقوقي پلوه څه ډول فضا دی ته ویلی شو؟
لودین صاحب، داسې وضعیت طبعا یو هیواد کې چې کله د سیاسي رژیمونو بدلون دازي، هغه هم چې ډېر زیات پراخ غټ ایدئولوژیک تفاوت ولري، مثلا زمونږ د اساسي قانون په مقابل کې د طالبانو لایحه ده، البته د پخوانی اساسي قانون وسورته نشوایلې وسانه نو دا یو خلاص ده ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو او د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه او د بل په لور دوی د خپل هغه د حقوقي نظام او مکمل نظام په جزئیاتو کې لري نه لدین ورسته باید دوی قوانین تصویب کړي یا هم د پخوانی قوانینو ته اعتبار ورکړي. مثلا که تاسو ترافیک قانون ګورئ یعنی که تفاوت نه کوي چې هر څوږي هغه تغییر ورنه دی، مدني قانون د تغییر ورنه دی، خود اجازه په قانون کې زخت ډیر بنیادی تغییرات راځي، یا مثلا اساسي قانون اوس نور د تعلیق حالت تلاړه په ځینو مسایلو کې په ایدیاو خواته نه موږ اوس ته کولای شو چې دا یو حقوقي خلاص یعنی موږ نه پیګو چې څه دلته تطبیق شي، مګر طالبان شاید نن یا سبا داسې اعلان وکړي چې دوی یو نظم ورکړي او موږ له دې حالته ووځو. دا اوس یو نظامی حالت دی، طالبان هم لګیا دي دغه حالات را منځ ته شو. متاسفانه د غنی د تخت نه وروسته لوټمارو غلو ته موقع په لاس ورغله، خلک ډېر زیات وځورول. اوس طالبان اړ شول چې راشي تقریبا 15,000 کسان شاوخوا رانه وځي د کابل د امنیت لپاره. نو اوس موږ نشو ویلی چې موږ هلته یو حقوقي حالت لرو، مګر دا به ډېر زر یاده شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو د محمد اشرف غنی له هیواد پریښودو ته اشاره وکړه، استعفا یې نه ده ورکړې، اما هغه کوم پیغام چې تیره شپه خپور کې هغه کې ویلي چې دای بل دې وروسته افغانستان ته د ځینو طرحو او برنامو د وړاندې کولو لارې خدمت کوي، دا کلمه په څه معنی؟ آیا استعفا یې بللی شو او کنه باید رسمن استعفا وکړي د لپاره چې واک یوې بلې ادارې ته یا بل چا ته وسپاري؟
دا فکر کوم چې غنی په همدې تمه استعفا و نه کړه، د واک انتقال و نه کړه. ګویا که ځینې هیوادونه په تبعید کې د رئیس جمهور په توګه په رسمیت پیژني، یا مثلا ځینې غربي هیوادونه وسوایي چې که چیرته موقت حکومت یا نور انتقالي جوړښتونه و نه مني، طالبان دوی به ځي مثال هغه به په رسمیت نه پیژني د اسلامي امارت. اما زه فکر کوم غنی دغه تمه لږ دره اشتباه تمه ده، ځکه غنی نور د افغانستان په زړونو کې ازل شوی، د افغانانو په ذهنونو کې ازل شو. د پورسته شیبو کې هڅه وکړه چې 45 میلیونه ډالر ځان سره وتښتي، نو د په هغه تمه باندې دا کار کړی دی، دا شی هیڅ کړی دی. هلته د استعفا کلمه هم ذکر کړی نه ده، مګم دا به
سعادت صاحب فکر نه کوي چې امنیتي پرسونل به د غوښتنې تر کړي وي، ځکه افغانستان د دغه انقلابونو بعد تجربې لري. مثلا د کابل ته د طالبانو راتګ او د نجیب الله اعدام هم هغه مهال هم دغه وضعیت تقریبا سره ورته و. غنی هم ویلي چې کدی نه وي وتلی، ار کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کېده او ممکن کابل ښار وران شوی وای، د بخپل هم خپل امنیت په خطر کې لیدیا به د امنیتی ټیم د سر خطر لیده.
یو خود خپل امنیتی ټیم خبر کړی نه دی، پیپیس خبر نه و دا لاړه، دا خبره سمونه ده. دوم آلت امریکایان راغلي و د ژوند تضمین او هیڅ مشکل ورته نه و، د قدرت د انتقال ژمنه یې کړې و. په اصل کې د تاریخ ته د 45 میلیون ډالر لپاره پټه وکړه چې هغه هم موقع پیدا نه کړه. ورسته د دې خپل ساتونکو د ځونو کسانو په لاندې شې او چې دا خبره افشا شو په دری موټرو کې دا پیسې نه د سر لپاره کوم خطر نه و. بیا فکر وکړي چې حتی د دې سر لپاره هم خطر وي، یو څوک چې د سولې دومره چانسونه فرصتونه هغه ننګي هغه افغانستان دا وړي دغه سي وضعیت ته چې وردو منحل شو، یو نظام په کلاړه څومره خلګ وو وجل سول لخرګا په کې لولا پښه خو بیا به ولاړ ولته به وجل سو یو څه خبره.
بله، کور مو ودان. ډیر مننه د حقوقي چارو کتونکو عبدالستار سعادت هو چې لمو سره پر دې خبرې کولې چې پر کابل ښار او په مجموع کې په افغانستان دا مهال څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15,000 نوی موندل شي.
زمون قاتل ازادي رادیو نه اوري اوريدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور پزلپوري مطالب هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو پر دې خبرې کې وچه په افغانستان کې راتلونکو اقدامات څه کېدل شي. خو اوس راځي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شاهزاده سرای وایي چې راتلونکو دوه ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلی وي. د سرای شاهزاده مرسیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې مارکیټ تیره ورځ وروسته له هغه وتړل شو چې کابل یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې دا مهال د ټولنې غړي په خبرو بوخت دي تر څو ژر تر ژره دا مارکیټ پرانیستل شي. د سرای شاهزاده مسؤلین وایي د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله تیره ورځ بانکونه هم د ډالرو له کمښت سره مخ وو. خو د دوی ډاډ دا دی چې د خلکو پیسې خوندې دي او هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. پرون طالبانو هم یو اعلامیه خپره کړه او ډاډ ورکړ چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي. د بغلان ولایت د رومي بانجانو سګني حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. بغلان د رومي بانجانو کرکیلې لپاره مناسبه هوا او اوبه لري او په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د رومي بانجانو د ترویج په برخه کې اغیزناکې چارې ترسره شوي دي. د بغلان د کرنې ریاست د اعلامیې پر بنسټ بزګرانو ته د رومي بانجانو د کرکیلې نوې لارې چارې ښودل شوي دي. تیر کال په همدې شپو ورځو کې د بغلان ولایت مرکز پلخمري په ښار کې یو من رومي په 210 تر 250 افغانۍ خرڅېدل، خو سږ کال هر منی له 15 تر 15 افغانۍ خرڅېږي. بغلاني بزګران د بیو د ټیټوالي اصلي لاملونه جګړې او د مارکیټ نشتوالی بولي. تیر کال د بغلان ولایت په 896 هکټار ځمکه رومي بانجان کرل شوي و چې له دغو کروندو څخه 40,000 او 608 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي و.
زموږ قاتل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 چپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپو هم خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ لاره هم زموږ خبرونه واوري. په انټرنیټ کې زموږ آدرس دی www.azadiradio.com. په خوست کې یو شمېر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو او شتمنیو د چور تالان مخه نیولې ده. روسه له هغه چې افغان حکومت د دې ولایت ټول نظامی او ملکی اداري وسلوالو طالبانو ته پریخودي او خار خالی شو، یو شمېر خلکو هڅه وکړه چې له فرصت نه په استفاده دولتي اداري او د خلکو مالونه چور کړي، خو په خپل د خلکو لوري مخه ونیول شو. دا چې څنګه تفصيلي په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو د افغانستان سفر ختیز ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلي دو سره د ولایت د ښار ټول چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی یې د ولایت له مرکزی زندان ټول بندیان خوشی کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د ولایت نظامی او ملکی ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشی شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادېږي. د خوست یو اوسیدونکو انور زادران ازادي رادیو ته وویل
غنه غونه زیاته شوه د موزه شوي چې خارتا طالبان را نږدې شو. دغه وروسته د زراعت غنم باندې خلکو چور شروع کړ. شاوخوا 2-3 بجې غنم خلکو چور کړی وي. دغه وروسته د کلي د کلي ځوانان خبر شو، لغه مخه ونیوه او په دمو ته یې کلکونه وچول. کله چې طالبان راغلل ښار ته داخل شول دوی ته یې وسپارل.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمېر هغه چپولګر او غله چغواړي چې د دې موقع او فرصت نه په استفاده سره چور وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست د ملي پانګه د اکاډمیک مرکز همدا ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازمه وګڼله تر څو د پانتون د استادانو په توګه، د کارمندانو په توګه او د پانتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو ترڅو د شرایطو د ګډوډو په حالت کې د هغه څخه ساتنه وکړو.
ورسته لدې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې و، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحاله یې نمنځلې.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
او اوریدونکو، د لاندې مودې لپاره زموږه کورنۍ پیغام سپتون کې شمیرې له فعالیت وتلې دي. تاسو هم دې شمیرې ته چې زموږ همکار درته اعلان وکړ زنګ ووهي او د خپلو سیمو له حالات مو خبرولی شي. هلته به موږ ستاسو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې او د غراز زموږه په خبري خبرونو کې درته خبرو. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابېدونکو امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یو عادي افغان لقولۍ مقاله پیل کړې ده. د کابل یو اوسیدونکو دې ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې شار ته ووتم، د سړک پر غاړه مې یو شځه ولیده چې ژړلې. خلکو هرې خوا ته منډې وهلې او غوښتل یې خپل کورو ته ورسیږي. د کابل دی اوسیدونکو ویلي چې په خوا د موټر کرایه $2 و او اوس بیا 15 چندل وړ سوی او ټیکسی نه پیدا کیږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پارلمان غونډه راغوښتي ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت ته خوندي کولو په مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت ته خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکوونکو خپلې دندې پرېښي دي او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه سوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلانو غونډې ته وروغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات سوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل سي. شاوخوا 600 برتانیایی سرتیری افغانستان ته لیږل سوي چې له دغه هیواده برتانیایی وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
اوریدونکو، اوس چې طالبان کابل ته ننوتلې دي، لدې وروسته به څه کېږي؟ آیا نړۍ به طالبان په رسمیت پیژني او کنه؟ دا هغه مسائل دي چې په دویمه نیمایي کې درته په اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. خو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ، دا پروګرام وروسته را سره واورئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
ز زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ورو د دغه خبری خبرونه د خبری مسایلو د پای شیبو ته نږدې شوی یو خو اونیز بحث وړاندې درته لروه لده چې را سره یې واوري. اوس په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو. احمد تکلی اوروي.
راپورونه وایي چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه کوله. ریټرز خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دوی مړي لیدلي، خو وایي چې معلومه نه ده دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. امریکایي چارواکو ویلي چې له دې مخکې امریکایي سرتیرو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړې وې. په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکوونکي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د میدان امنیت یې نیولی. د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل فضا د پوځي الوتکو لپاره ځانګړې شوې ده، او له دې وروسته که ملکي الوتنې له دې لارې تیریږي نو خپل لوری د بلې خوا واړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 او په دې ترڅ کې پرون د 816 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو، او په هیتی کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمیر 1300 ته نږدې شو. چارواکو ویلي دي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د دې اونۍ بحث تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاي، طالبان له شل کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته راغلي دي. په ارګ او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي دي. دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي، نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي، آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانېدونکی دولت په رسمیت پیژني او کنه، نړۍ دا مهال څه وایي، په دې اړه په دې خبرونه کې د خپلو میلمنو سره بحث لرو. دوه میلمانه دي را سره چې د بحث ته مو رابللی دي. په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس وردګ، او دغه راز بل افغان کارپو مزمل شینواری. ډاکټر صاحب وردګ استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ ستاسو شپه دې په خیر وي، او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم. څه فکر کوئ دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کومې خواته روان دی؟ موضوع داسې ډېر پیچټکۍ سره بدله شوله، ډراماتیک بدلون راغی. ستاسو ارزونې څه ښیي چې راتلونکي ګامونه څه کیدلی شي؟
مننه لودین صاحب محترم. په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم، او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم، او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډیر زر د وطن تیر شي. متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په کوم ډول چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی قدرت پریښو او له ارګه ووتو، د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملت په سطح باندې پریښودله، او تقریبا یو انارشی یې حاکمه کړله. دغه کوم شعال لاندې، د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله، چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده، په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوری ارزښتونه وړنګوي، او سرتیری او دغه نظام ټول رنګ کی. خو بیا هم که چیرته موږ په شرایط ته پکتو وګورو له نیکه مرغه څومره چې توقع کیدله او یا څومره چې توقع کیدای شي په دا رقم و انارشی کې دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنگونه نه دي شوي، او دومره خلکو ته تاوانونه نه دي رسیدلي. په تقریبا بیا هم خلک هغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکې کې که موږ او تاسو وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکړې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی، لیکن له نیکه مره بیا هم با وجود دی چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دی، لیکن دومره ډیر مشکلات موجود نه دی. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعال کی، مشری د داخلي وزارت د دفتن واخلي، د کابل امنیت د واخلي، ځکه کومه د بدیان او په خاص توګه د چرخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه، دای و تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، دای د فعلن دپاره ډیر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پیږي. تاسو واورېدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول دده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسئولانه توګه دغه حکومت او واګي طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هر لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبره روانه دي.
بله وردک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولې ګورې او وینې. څه ویل کیږي دا مهال په لویدیځ کې؟ په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت نه پیژندل سي. په خاطر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونه کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهر سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپینو کودتا یا هم هر ډول چې بولی له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی. دې باندې ته چې پرون رامنځته شوه، نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غه کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل نه دي حل شوي. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکرره توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو ډولونو باندې حتی د هغې نه مخکې د سولې پروسه سبوتاژ کړله. یعنی حتی که موږ هغه د 2014 کال د ده د لومړۍ دورې انتخاباتو ته ولاړ شو، د دوه ځلې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې، یو ځل په اماراتو کې او یو ځل په سعودي کې. او پریکړه په همدې شوې وه چې ده د طالبانو نه غوښتي وو چې د ده سره مرسته وکړي تر څو چې دی په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې. تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې ستره محکمه، لوی فرانوالی، عدلیه وزارت و حج و اوقاف. لیکن کله چې دای ولف مشر او هغه تاکن دموکراتاف ټولو په یاد دي چې په ډیره سولامیز توګه ترسره شوې په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول، حتی د کمپاینونه وشول. اروزګان
تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه و، اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي، مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول، د پلاو ټاکل دوهې ته د دوی تک، او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې، دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلود، خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل و؟
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و، دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و، نه د سولې په سر باندې، او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت رښتینه خیر خبر خو ډیر وشوي، خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول، بیا هغه جمهوریت رنگ کو صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره، ولی که چه نوی معلومات را سرگن شید چه آیا څومره صداقت باید لوده ده سول پروسه تا، خو تیمون و هر تیم چه دوهی تطلیلی ده یو تیم هم صلاحیت ندهید لوده لی، او اتا ده دکتر صاحب اشرف غنی دغه وروسته خبره چې څلور پنځه دقیقې وي دوه درې ورځې د مخه که تاسو دا واوره و، زه یو با صلاحیت تیم جوړوم چې د سولې مذاکرات ترسره کړي، نو تر اوسه پورې د څه کول، تر اوسه پورې مانا ده چې دغه ټول تیمونو صلاحیت نه درلوده، او صلاحیت
ورکوي. بله، نو ورته صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي، ولسمشر چې کړه داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوی ګمارم، که پام وي کله چې دا قطر ته پلاوی ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست و بالوای، دا د واده لست ده، فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و، همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریک وو، همدوی نه پرېښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوی جوړ کړي؟
دانو بیا بیخی یو بیل بحث چې ولسمشر ولی که چیرته انتخاباتو که در غلی نوی شوی، مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چه بیا هم را دو طالبانو ور باند غخ کرده و دوازر او سوال هستم که چه قدرت لی دکتر صاحب عبدالله سره و نویشه استقامت و که، لیکن ده ده امریکای خارجه وزیر جان کیری تغاره که کودله، ام دقیقه پا دویم زل که چیرته انتخابات مثال ده خبر ریختینی انتخابات و در غلی پکه نوشوه، بیاد اول قدرت ووشو ده ده اغا طول کمپاین پا ده بانده و چه زه سهامی شرکت نجوره و ما بیانو ده سهمی اول ورکوه انتخابات و مشروعیت ترپوختن لانده را و ده پارلمان انتخابات و مشروعیت ترپوختن لانده را و ده سر محکمه صلاحیتون ترپوختن لانده را و نو تقریبا یو جمهوریت خود دریگون و قوا و نجوروی چه پیو بل بانده چک و بیلانس بساتی، لیکن ده اجرایوی قوه دومره و پرسه وله، دومره قوی کرله چه لنظام نه یو استبدادی نظام جور کرده و چه پارلمان تر آخر پوری دیده کابینه سرپرست پاتش وله، تقریبا مشروعیت دت داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود، یواز خارجی مشروعیت دت مهم و چه تنکی زوانان تنکی جنو تا دی امریکان مثال دی خبر استازی را و زوانان را ولی دی کوچان و وکیلانی که ده خوی و سنتی طوله نده، ده خوی و دیر درنه طوله نده، دی درنو پختنو کوچان و استازولی لامریکین و تنکی جنه نشی که ولی
دیر منن ورزو پروگرام سره بل میلمه هم یو ځای شوې د خلیل احمد نادم موګه خاغلی مزمل شنواری ته هم بلنه ورکړې و خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوسې د مهال سټډیو ته وصل شوې دی. نادم صاحب ستړي مشي راځي لتاسو به وورو چې حتما مو د وردګ صاحب خبري اوریدلې دي په افغانستان کې راتلونکي ګامونه څه کېدل شي. طالبان چې اوس ارګ تننه وتلې دي په کابل کې ولکاټینګ کړي ده دوی ته مسپارښتنې چې دی باید لمړیتوبونه یې څوي.
سلامونه تاسو همکارانو ته او جناب وردک صاحب ته درنو اوریدونکو ته. ما د وردک صاحب خبرې واورېدې. رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی واقعیت دا دی. او مونږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویله چې ته وکړه متاسفانه چې دی په یو حلقه کې ګیرو چې دا حلقه د معاصرینه ونش کولای چې دی ووزی. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولای چې ملامتي نه تنه پر ده باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریکو هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکي او په پیسو باندې چنی والی تروسه هغه په دغه کې دي. او دغه د سره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردګ صاحب خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014 زبات غستورلم دغه خبره صحیح ده. یعنی د طالبانو د حیات د غسه مشران سره په مقرب لسوالی کې بیا ونیم به د شپې دوی سره وکټله او دوی می واڅول چې دوی به د پروسه تخریب نکي او مشتان چې انتخابات شو لاړې. اما متاسفانه د داخلي شریک په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دي ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یادې خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونی د بریتانیا د صدر اعظم څرګندونی د ملل متحد اته د ترکای توسعه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه شو شو دی ویل چې امارات نیمونږ د پاره د دنیا د پاره چې برته یاشي د منلو وړ نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بیل بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودیجه ته ضرورت لري. افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودیجه هم توسوي هم هادي بودیجه تکمیل کړي د خلکو معاشونه ورکړل سي او د حالت او دا جغرافیه د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه دا جغرافیه معاش غواړي د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته. او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیسته او تجربه حاصل کړي چې اوس په اصل شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي په دنیا کې راغلي په میډیا کې راغلي د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا چې طالبانو اعلان کړی چې خځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زکړو ته ادامه ورکړي او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دندې هم تر سره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم پزغرد نه دی ویلي چې دوی به بیا اسلامي امارات رامنځته کوي. دوی ویلي چې یو اسلامي نظام به رامنځته کوي ټول شموله اسلامي نظام. فکر نکوه یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي.
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامي نظام. آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا لکه ماليزیا لکه کوم هیواد اسلامي لکه ترکیه مثلا دا تعریف کړی نه دی. متاسفانه چې همیشه تعریف د اسلام فرق کوي. وسمه وګوره چې په اسلام کې مثلا څو مذهب دي. یعنی دا مذهبونه په دې معنا ده چې دوی اجماع نشته په اسلام کې هم مشکلات شته دی په دې چې ګوره مثلا که اوس دین دی خو یو دین دی نو مذهب د چیش د پاره دی
خو هغه خو بیل بحث دی نادم سه بغه باندې باندې لګي گو چې څه بل خواته بحث لا بو نزور پام دی خبرې کو چې دوی وس اسلامي نظام اعلان یا د امارات کلمه ور سره نه راولي ځکه امارات یو څه بار لري ممکن ځکه د دوی مشر هم تر اوسه نه دی را سرګند شوی اما که اسلامي نظام اعلانې فکر کوي نړۍ به له دوی سره هم له دې سره هم دومره داسې حساسیت خو لکه څنګه چې د امارات له کلمې سره دوی لري
خو او که چیرې اسلامي نظام تعریف نه لري او هغه امارات به منتها نوم به اسلامي امارات دي کرنه به هغه نو دلته بیا خلق پوهیږي اوس خو داسې نه ده چې خلک نه پوهیږي چې دوی ته دې هدف څه شی دی دلته باید چې د بیان ازادي ده دلته صحیح ده چې دوی مثلا ښځو ته اجازه ورکول کیږي اما ځینې ځایونه ته شاید دوی پریم نږدي خو ډېر مشکلات شته دی تر اوسه خو د دوی اغه په سلا عمل کرد معلوم نه دی چې خلک دغه په اساس پاز د چوکات پوښی چې دوی څه کوي بدغه به د دنیا اساساتونه به راپورت سی او پورت چې دوی څه کوي تر اوسه دوی اعلان کوي نه چې دوی څه وکړي او دوی خو انتقالي دولت ته هم د چې مسله مذاکرات دا اوس هم په دوی کې روان دي ډاکټر خلیلزاد او نور د روسي نماینده او د ټول ناسی په دې باندې کار کوي چې دوی طالبان څه کوي او څه مني او که دوی دا ونه مني او راسان بیا اعلان وکي او دا خو مشروعیت نه لري د زور د لارې قدرت رسیدل بیا مشروعیت نسته دوی باید مشروعیت حاصل کړي یا لوی جرګه دایر کړي یا مثلا انتخابات ترسره کړي یو شی باید وشي دغه خو مشروعیت نه سي پدې چې اشرف غني خو تر اوسه استعفا نه دی کړی
او کور ودان نه
کړی دلته باید
بله ډیر مننه سلامات اوسې ورداک سي تاسو څو وای طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې ترڅو دوی په افغانستان کې دنه هم د روان وضعیت کنټرول کړی شي امنیتی وضعیت ټینګ کړی د غراز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي او زمين کې نړیوال هم پر رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده تقریبا دغه د دوه په دغه دوه کال باندې دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کیدله او پریکړه دغه څه شوې ده دغه د ایران ته ډیر ورته خو یو سنی حنفی مذهب شریعت به حاکم وي او تقریبا یو شورا د علما و بوی چې دا بو د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري او تر اساسي قانون بو دغه پورته وی او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1903 کال د ظاهر شاه اساسي قانون د بیسلاین په توګه باندې منلای او چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو خو د مشروعیت د پاره ځینې شیان دي چې باید یو خو هغه دینی او اسلامی مشروعیت ده چې دوی لري بدون شک لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت ده چې دوی باید حاصل کی او دوی ته ډیره زیاته کارپانگی پاتې ده چې باید ترفره کی یو شای چې افغانان ډیر زوره ولیدی په سوشل میډیا کې هم زوره ولیدی او هغه دا چې دوی صحیح په ولایتونو کې په وړو وړو حوضو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی او خپل د تحریک د طالبانو
د اسلامي وردک سي د ارګ انزورونه هم خبره شول چې په بیرغ راټی توي
امغه ترازم یعنی هغه تقریبا د په احساساتي شکل سره کولای شي چې توجیه کی لیکن دا چې د ارګ د درنخته دوی هغه د ارک تقدس دوی باید احترام وساتید او دغه بیرغ باید نه وای راټید کړی د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی ټولو ته منل شوی نړۍ نړۍ کې مشروعیت لري، نو او دا اسلامي بیرغ دی، د اسلامي سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډېر زیات دی. دوی کولی شي چې مثال د خبرې نسبت د دینه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کړي، دا به د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخي زیات را ټیټ کړي، او دوی به ډېره زیاته هڅه وکړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي. خو د ملي بیرغ تر لاندې به د دوی یو نړیوال مشروعیت ته ډېر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل به ډېر دوی د سل کلن مزل به دوی را لند کړی وي. او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټولو دنیا کې مروجه ده. په امریکا کې دیموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټوله دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي، دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب، کور موادان دا چې د بحث شیبې لږې پاتې دي، د نادم صاحب لنډې سپارښتنې هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړي، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرام شي، اسوده شي، او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زما وړاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و، دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامی یونیفورم دی نماز یو نسی، دا حیثیت دی یو هیواد، او بل یو اطمینان دی د خلکو لپاره. مثلا پولیس یونیفورم، اردو یونیفورم، دا شان باید دوی د منځ یو نسی. برعکس دوی باید یا که چې خلکو ته یو ډاډ ورکړ شي. بل د وردک ته په خبره، بیرغ دا ملي ارزښت دی، د خلکو لپاره سره کرخه ده. دا درې دغه برقی بیرغ چې د امان الله خان د وخت ته ورو، دا د ازادي نښه ده، د وطن نښه ده، او دا باید چې وساتل شي. بل دا چې د متخصصینو د افغانستانو باید استفاده وشي، د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي، لکه مخکې چې وهله خلک چې ولا ګیره نه لري. دا کارونه باید دوی ونه کړي. دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي.
بلې، او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوئ؟ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره؟ لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته، بیرغ شته، همدغه صفات سي.
خبره دا ده چې نظام مسلمان افغان ولس نه نوي اشر نه في نه نوي فساد ټول مسلمانان دي، او به سلا اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی. دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی. تاسې په یاد د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونو په ډک وه، اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور نه نیستل، او د دې خوا به داخل شو بل خوا وته، یعنی په زور خلک نه مني د مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي. او د نننی اثر په نظر کې نیول سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنی ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی، د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي، اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی، باید دوی هم ومني. پریږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید په صلاح جامع اصلاح.
او نادم صاحب لاندو کې که راته ووایي په یوازې په 150 ثانیو کې چې دغه څه بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوي یا لیدل کیږي چې دغه څه یو څه بدوي له پخواني نظام سره متفاوته برخورد کوي؟
اوس خو چې راغلي خلکو ته اطمینان ورکوي، حتی په هلمند کې خلکو ته ویلي چې موږ د تاسو په ګیرو په موسیقي او دا شان باندې موږ کار نه لرو، او تاسو هر څوک خپل اختیار لري، موږ په صفقت راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو. او په دغه رویه که دوی مخ ته لاړ شي، او خلق خلق بم دخل کو تایید ور وګری او کچيري دوی بیا هغه ناکامه تجربه تکرار کی دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای دلته برته هغه نام نی راځي او او د دنیا ملاتړم جوړ سرني
ډیره ډیره مننه سلامات حسین عدن سیم دې اونۍ بس همدلته پات ورسید ل خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز خلیل احمد نادم سیب څخه ډیره مننه د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي په بل خبرونه کې می همکار احمد جعفر احمدی استاسو قربدی احمدی سیب ته په دې خبرونه کې مایک سپارم